د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن جمعه ده، د لندیا قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په کابل کې د دوی پر مرکزی دفتر د ډله ییزې حملې مخه نیول سوې او حکمتیار ترې روغ پاتې سوی. دغه ګوند په اعلامیه کې نن ویلي دوو حمله کوونکو غوښتل د دوی پر دفتر یرغل وروړي چې هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي. حزب اسلامي وایي په پیښه کې یوازې دوه ساتونکي ټپیان سوي. تفصیل وروسته. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسېږي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کېږي او دا د دې وخت دی چې د بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپاین روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د نجونو پر یوه ښوونځي د ډزو په پیښه کې یو تن وژل سوی دی. په اعظم ورسک کې د پولیسو مشر عالمگیر مسعود ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې پرون سوی یو لاروی وژل سوی او یو امنیتي ساتونکی ټپي سوی دی. د مسعود په خبره حمله کوونکي تر پیښو وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو پاکستاني طالبانو په وروستیو کې له پاکستاني حکومت سره د اوربان د ختمېدو اعلان کړی او د ځینو حملو مسؤلیت یې منلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د سویلي افریقا په سوداګریز لیگ کې د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر ورکړی چې افغان لوبغاړی راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی دی. راشد خان تر دې مخکې د هندوستان غوره لیگ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال ټاکل سوی و. نوموړي په نړیواله کچه دوه ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړې ده، خو په دوړو وختونو کې له لوبډل مشري لاس په سر سوی دی. د جنوبي افریقا لیگ لومړی سیزن به د راتلونکي زیږدیز کال 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل سي. د اوکران جنوبي خرسون ښار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9:00 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو په وړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله. په دې خبرونه کې دا اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر ډله ییزه حمله شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو طالبان وایي ملګری ملتونو وایي افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت بشري بحران سره به مخامخ وي. په بل لاپور کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر وروستیو بحثونو بیا جنجالونه پارولي. هغه د لوړو زده کړو په اړه ویلي افغانستان کې پر افیم څپو د ازادي او امریکا غږ راډیو د خپرونو بندیدو عکس العملونه خپرولي.
د ژورنالیستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه، استبدادي نظامونه دغسې چلند کوي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي
خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د یو اټکل له مخې اوري چې په اوکراین کې د روسیې په زرګونو سرتېري وژل شوي دي. د ازادي اوریدونکو پروګرام په همدې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4:00 بجې او 2:00 دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له یو مرګونی بریده روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په ویلامیه کې ویلي چې د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر دوو وسلوالو حمله وکړه چې دواړه حمله کوونکي وژل شوي دي. حزب اسلامي ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې حمله کوونکو غوښتل هغه جومات ته ځان ورسوي چې ښاغلی حکمتیار پکې د جمعې د لمانځه امامت کوي. د ازادي راډیو خبریال جزئیات راټول کړي، نور تفصیل لده څخه ورو.
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. مخکې له دغه چې دغه اپډیټ جزئیات راشي ویل شي چې 14 شوې ده، خو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل شو چې له مرګونی بریده روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ته اړوند شهادت ورځپاڼې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نن له غرمې وروسته دوه برید کوونکي د دوی په مرکزي دفتر د حملې لپاره ورغلي وو چې دواړه وژل شوي دي. د دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار او د دوی د ګوند هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی، یوازې د ګلبدین حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو حزب اسلامي ته یو نږدې سرچینې ازادي راډیو ته بیا دا تایید کړه، ویل چې حمله کوونکو غوښتل هغه جماعت چې دی پکې هر جمعه امامت کوي ځان ورسوي او موټر بم حمله وکړي، خو هدف ته رسیدو مخکې دوی وژل شوي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال. ومنل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل کې له یو مرګونی بریده روغ وتلی دی. حزب اسلامي وایي چې دوه حمله کوونکو غوښتل دوی پر مرکزي دفتر حمله وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزه ته ژمن دي. انتونی بلینکن وایي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. تبدسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه پیژني. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګرو شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپله ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګني د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګني افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چا ته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیچا ته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وسي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا ثناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالباني ردوي.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتونی بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د یو خوندي مرکز په توګه نه کاروي. د چارو لشنونکي قریب الرحمن شهاب څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونې څه پیغام رسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي معنا یې دا ده چې له یو لوري هغه بریدونه په ځانګړي ډول د ډرون الوتکو بریدونه چې په افغانستان کې امریکا کوي هغه توجیه شي. دویم دلیل یې دا دی د سیمې هیوادونو هغه اندېښنې باید ځواب شي چې ځینو یې ادعا کړې چې د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی. نو امریکان غواړي چې دوی ته ووایي چې موږ دغه مبارزې ته ژمن یو. دریم دلیل یې دا دی چې په سیمه کې ځینې تغییرات ښکاري، ځینې علایم ښکاري او د دې لپاره له وړاندې باید امریکانو خپل موقف روښانه کړی وي.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او پرون ویلي چې د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. د پاکستان دا اندېښنه څومره منطقي ده؟
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونه چې افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی یا دغه برید د سیمې لپاره د خطر زنګ دی دا په اصل کې د پاکستاني استخباراتو هغه خپله محاسبه او خپل تحلیل دی چې د کورنیو چارو د وزیر له خولې وزي. ځکه باور دا دی چې په سیمه کې هغه ډلې چې د پاکستان په مرسته روزل شوې، ستر شوې او سیمې ته خطر شوې دا به بالاخره هم یو ورځ پاکستان ته سرخوږی جوړوي او هغوی به هم بنښه کوي. که څه هم دغه عمل تر اوسه کنټرول شوي دي، یعنې د پاکستان له ولکې نه دي وتلي، ولې هغه راتلونکي خطرات چې ښایي په سیمه کې پیښ شي پاکستان له مسؤلیته ځان خلاصوي او په دې توګه یو ځل بیا غواړي وښيي دنیا ته چې موږ د ترهګرو صادرونکي نه بلکې د ترهګرو قرباني یو. نو په اصل کې دا د دوی خپله ډرامه او خپله دسیسه ده او تر اوسه د دوی له کنټروله نه ده وتلې.
آیا طالبان دا وړتیا لري چې پرې نږدې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل سي؟
طالبان ظاهرا اعلان هم کوي او ځینې اعمال یې ښیي چې دوی په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ولې هغه څه چې دوی نړۍ ته پیشنهاد کوي یا یې سیمې ته وړاندې کوي هغه د سیمې او نړۍ د قناعت سبب نه ګرځي. د دې لپاره یو عملي میکانیزم ته اړتیا شته چې نړۍ یو سیمه قانع شي چې افغانستان رښتیا هم چاته خطر نه دی او نه کیږي. یوازې دا په شعار ورکولو سره او یوازې په خبرو سره نه سیمه قناعت کوي نه نړۍ قناعت کوي، بلکې ځینې مشترکو اقداماتو او یو واضح کړنلارې او میکانیزم ته اړتیا ده.
د سیاسي مسایلو شنونکی قریب الرحمن شهاب و له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی. د هغه دغه ویډیوي څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې په دې وروستیو کې لاس په لاس کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي چې دا ویډیو پخوانی ده. له بلې خوا ځینې زده کوونکي تعلیم خپل حق بولي او د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کوي. دا هم راپور
په کابل کې دی. ولسم ټولګي زده کوونکی مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلۍ یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلي او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډېره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای واسې مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. ښایي د دې په څیر ډېرې نورې افغان نجونې هم له زده کړو محرومې پاتې وي. له بلې خوا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغو څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو تندو غبرګونونه ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کاروونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینهو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړې ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړې پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځې دي، دا فائده پر مولا راوړه چې ښځې په کورو کې ناستې دي، ښځې ولې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه راوړی، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي شي.
خغلی ندیم دا هم ویلی چې یو شمېر کسان هغه محل ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پریکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقې نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق چي د افغان جون زده کړې ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلي چې د لیدنې کتنې په روانه ونې کې له هغو هیوادونو سره چي د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 400 دي شورځي کېږي چې افغان جون شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د اوکراین د وضعیت په اړه یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخوا د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. عصمت سروان او نور تفصیل.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تېره شپه د اوکراین یوه تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیزوالۍ رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دې خوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوځ د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 14 پر اوکراین د حملې له وخته 15,910 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 1,00,000 روسی سرتیری تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپلو ځواکونو ته د اوشتو مرژوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه یې خراب نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کابل پریس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو اربیا خپل کمزوري وښوده او ښکارې کړې چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تجمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عزیز احمد تاسل تیرش په ازادي راډیو ته ویل د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار دی.
د رسنیو بندول د ژورنالستانو ترټل او د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه استبدادي نظامونه دغه سي چلند کوي. د بیان ازادي اطلاعات لاسرسي دا د ولس حق دی. د ولس داس حق دی لکه څنګه چې دوی پاکو بوته روغتیایي اسانتیا او تعلیم ته اړتیا لري او هغه حق دی. همدغسې اطلاعات هم د ولس حق دی او اطلاعات د رسنیو له لوري ولس ترلاسه کولی شي. نو دا چې اوس له ولس نه دا حق اخیستل کیږي اخیستل شوی دی نو د دې معنا دا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ صورت هم په خپلو ژمنو باندې وفا و نه کړله او دوی هغه خبرې چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې پخوا کړې وې له هغو څخه سرغړونه وکړله او د بیان ازادي خپه کړله. د ولس څخه یې د حق واخیستی چې دا په ښکاره توګه باندې د بشري حقونو د رسنیزو قوانینو د رسنیو او د اطلاعات د لاسرسي د قوانینو خلاف عمل دی او دا جرم بلل کیږي.
کابل پریس کلب په خپل اعلامیه کې چې په دې اړه خبره کړې له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل شوی رسنوي ته د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. طالبانو له پرون راهیسې افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل، خو پر نورو څپو د ازادي راډیو خبرونه روانې دي او د ازادي راډیو د ویب سټ له لارې هم اوریدونکي کولای شي دا خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتي بڼه پیدا کړي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په 2023 لدی کال کې په افغانستان یو له هغو هیوادونو وی چې لستاخت او لوی بشري بحران سره به مخامخ وي. اوچا په خپل راپور کې چنن د جمعې پر ورځ خبر کړي لیکلي د افغانستان له دریو دوی برخي وګړي یعنی 28 میلیونه افغانان په 2023 لدی کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخو په یو تازه نظر پښتنه کې ویل سی وی چې د 90% افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن سی وی دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
اتنا
د یو شپږ کسیزې کورنۍ غړې ده. وایي اقتصادي ناورینې د کورنۍ پر وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې دي. اتنا له خپل میړه اولادونه او د میړه د کورنۍ سره یو ځای په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. هغه کور چې د دې له قوله آن د کرایې د ورکولو توانې هم نه لري. اتنا وایي وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته خپل او میړه یې دواړه بې دندې شوي.
اوس ډېره ستونزمنه ده. کله چې بازار ته ځو بیې لوړې دي، کار روزګار نشته. موږ لپاره ډېره سخته ده. د خپلو اولادونو لپاره څه اخیستلی نشم. د ډبرو سکاره، د کور کرایه یو هم نه کېږي. زه او میړه مې بې دندې یو. زموږ لپاره ډېره سخته ده.
اتنا داسې مهال له خپلې بېوزلۍ سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه په 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په 2023 کال کې دا شمیره یوازې 18 میلیونه وه. په راپور کې اقتصادي ناورین، د بېروزګارۍ زیاتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ لوی لاملونه یاد شوي. د اوچا د راپور په یوه برخه کې راغلي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اړمنو ګراف پورته دی او فقر د کابل په ګډون 20 ولایتونو ته رسېدلی دی. په ورته وخت کې کابل میشتې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او طالبان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل بولي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مشاور رامین عصمتي ازادي راډیو ته وویل
شما میبینید که
زموږ یو ډېر شمېر هیوادوالو خیرات غوښتو ته مخه کړي. ډېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي او په ماشومانو کار زیات شوی دی. دا د راتلونکي بربادي ده.
هخوا ګال مؤسسې هم په خپله نوې سروې کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په اړه یې کړې ویلي د 90% افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن شوي. دا نظر پوښتنه ښیي چې 80% افغانان د خوراکي توکو د پیدا کولو توان نه لري. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ 92% افغانان فکر کوي چې اوس زمان د کار پیدا کولو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. دا نظر پوښتنه راتلونکی 2023 میلادي کال د افغانانو لپاره خورا ستونزمن بولي او زیاتوي د ښځو ترمنځ به د بېروزګارۍ کچه نوره هم لوړه شي. ګالپ مؤسسه وایي دوی په خپله سروې کې موندلي چې 83% افغانانو تیر یوه کال کې د خپلو کورونو د کرایې ورکولو توان نه درلود. د افغانانو د بېوزلۍ راپورونه داسې مهال خپرېږي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان ته 1.8 میلیارد نقد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستې په توګه رالیږل شوي دي. تر خوا یې له اوسني ناورین د افغانانو د وتو لپاره روښانه تګلاره هم نه تر سترګو کېږي. د دې سره په خوا کې ازادي راډیو ته یو شمېر افغانانو هم منلی چې وخت له طالبانو له رسېدو وروسته بې دندو شوي او اوس د خپل ژوند لپاره د لومړنیو توکو د پیدا کولو وړتیا هم نه لري.
ازادي راډیو ته واجست د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا، زده کړو او بیا رغونې خدمات غواړي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د وروستیو جګړو له کبله یې ولسوالۍ ډېره ځپل سوې. خو له تېر یو نیم کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، لا همدې ولسوالۍ ته پاملرنه نه ده سوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
خدمات غواړو چې مصطفی صحیمانه خدمات وکړي.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له امله ډېره ځپل سوې، لا هم پکې د روغتیا، زده کړو، بیا رغونې او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي. د میوند ولسوالۍ د بند تیمور سیمې اوسېدونکي جان محمد او خیر محمد وایي د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره ښوونځي، د تداوي لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او دغه راز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردا مې کاګر جنگو وهجه د جنگو زپجه ده چې نو بستا نه زرات سمجه نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه مکتب ستا نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کی هم مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکي. مریضان پیرس یا کندار ته وړو یا کښنخوت ته وړو. دلته جندې پر دې مې کم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې چې ویل چې په دغه افغانستان کې دغه تکلیف پر چانه د تیر سوي لکه زمر پر خلکو نه کلی نیکستا نه سړکستا معنا هیڅ شي نه دولي معنا واله مو دغه سره بیا ته م پرتا ده شاخونه مو دغه خراب پرته دي سړکار مو دغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسوي کورونه دي ورغبل سي، یو مجهز روختون دي ورته جوړ سي، د اوبو لپاره دي ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو نه شي لرو سړین مون خراب کی. اول دوار مون شونځي ته ډیر ضرورت لرو چې مون شونځي را برابر کی امارات څخه مو دغه پښته
خراب نہ جنگ نہ
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي هڅه کوي چې لیرو پرتو سیمو ته چې جګړو ډېرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو دپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ دپاره پلانونه لري د بیا رغونې که د زراعت په برخه کې او که تعلیمي برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې د پرمختګونو سیمې دي مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ زیادوالی شو لکه میانشین او غورک خاکریز همداراز میوند چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه اوس په اصلي ویدي او په راتلونکي کې پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي ځکه د خلکو اړتیاوې د کوو خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار ښار په لویدیځه برخه اویا کیلومتري کې موقعیت لري چې په تیرو جګړو کې اکثره وخت ترې د پیښو خبرونه ورکول کېدل.
ازادي راډیو ته ورغیست. د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. تر رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا غوښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندې ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. په قطر کې د فوټبال نړیوال بلجیم سالوی پلاړ کې نن په ګروپی پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماشام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سالوی کې لبري وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوه ماتي ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوه پوړاندې په څلورو ګول نو لوبه وګټله. د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینی خبر اعلان وی د دوی د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې ستونزې زیاتې سیوي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. دوی له اړوندو ادارو د معلوماتو په شریکولو او د رسنیو د اقتصادي ستونزو په حل کې د مرستې غوښتنه کوي. دا چې چارواکي څه وایي په یو راپور کې اوري.
د سویل ختیځ زون پکتیا پکتیکا خوست او لوګر یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي د رسنیو په چوکاټ کې یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاوو د دوی په رسنیزو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغېز کړی دی. دوی پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، له رسنیو او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنیو اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبریالانو بیکاره کېدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه یې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک اژانس خبریال ساحل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبریالانو ته اطلاعات نه ورکول کېږي یا په کم اندازه ورکول کېږي، نو دې خبریالانو کاري ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي. نو دې خبریالانو په ورځنیو چارو ډېره اغیزه کړې ده او د دې کارونه ټکني کړي دي.
د سویل ختیځ زور خبریالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامیږي، ځکه که خبریال له سیمه ییزو سرچینو معلومات اخلي هغه ممکن کره او دقیق نه وي. د سلام وطندار راډیو خبریال خالد زهین وایي
دغه دو تاوان لري، یو خو خبريال الته د پر معلومات او هغه معلومات ته چارتیا د غوي تلسرسي نه لري، او دویم کچرته خبريال د سیمایزو سرچینو نه اخلي کېدای شي هغه معلومات دمر دقیقونه ووسی، نو دغه الته شاید بیا نو د خبريال او د دولت ترمنځ هم یو ټکرونه مشکلات ایجاد کړي.
د رسنیو د کارکونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبريالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. پلوګر کې آزاد خبريال خانولي احمدزی ویل
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزی ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لوی پکتیا کې پلوګر پکتیا پکتیکا خوست کې د همغږي غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاص اساسي پیدا.
د سویل ختیځو ولایتونو خبريالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي، وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بې معاشه شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري. بل لور ته د خوست چارواکي وایي دوی رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
انشاءالله تعالی موږ ټوله معنا د دوی لپاره کوشش کوو چې یو څه ورته پیدا کړو.
د سویل ختیځو ولایتونو خبريالانو ټینګار لره کچیر په هیواد په ځانګړي ډول د زون کې د رسنیو اقتصادي ستونزې د بیان ازادۍ او د خبرونو په مخ کې محدودیتونه راکم نشي، ممکن د رسنیو ډیره برخه له فعالیته ولویږي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتک د لارو د سختوالي راته ویلي، ځینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی، د توکو بیې لوړې شوې دي، او دغه راز یو شکایت دا دی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لسګونه زره بې ځایه شوي کډوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې هلته هم ویل کېږي شاوخوا لس زره کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بې ځایه شوي هلته د خیمو لاندې ژوند کوي. موږ په هرات کې د بې ځایه شوو له یو استازي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وه. دا سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ له اړیکه درسره نیولې ده. وروره د زموږ په منځکه کې مرستې خاص خلکو ته مسکینانو ته نه ورکول کېږي، ټول دغه مړو مړو خلکو ته ورکول کېږي. هیله ده دا زما پیغام نشر کړي.
سلام علیکم ازادي رادیو قدر منور تم څنګه شایس بخیر سایل بیر گناهم د هلمند ولایت څخه مالک نیولې ده. پدیشه چزما پیغام نشر سی ورونه دلته چې د بشری مرستې راځي دا ټول په غریبانو باندې نه توزیع کیږي. کچیر غریب واسي ورور جانه نو ورسیږي، بیا کارتونه ځین وخت سکریزی نو ګرځي شی ماینس مرسته نشته، نو دا وسر کوم کار دی که مشته نه رسیږي. موږ به بالا بیا نو ورځې سکل نو اوس مشتم تمن راخیږي چې موږ ورسو بشری مرستې د بشری مرستې راغې چې ورسو ورور جانه هغه مشخوانان ته نه رسیږي. د غریبانو ژغ څوک اوري؟ ته چې دا آواز نشر کړې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم. مخکې مې بل میسج وکړ د موسساتو پر برابر چې ما د مشرانو څخه کومه هیله درلوده. امارات ډېر ښایسته حکومت دی، د ټول ولس خوښ دی، هېڅ خبره په دې کې نشته، هېڅ سوال نشته. ګرد مسلمانانو سره وسا دي او د تکلیف او مشکل خلاصې ټاکو ټیک نشته. ډېر ښایسته امنیت یې راویستلی دي، مګر خو دا خبره ده چې دغه اوضو والا چې دي چې دوی په کوم اوضو کې مسؤلین ټاکي اکثره دغه اوضو والا چې دي هغه دغه کارونه کوي، هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمشته کوي، شتمن خلک نمشته کوي چې خپل شناخته یې هغه نمشته کوي. نو په دغه اوضو والا کې داسې خلک شته چې هغه د امارت د بدنامي لپاره چې امارت بدنام کړي او یا د امارت رنګ وربد کړي یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکړي او خپل د ګټې دپاره د ولس دپاره نه. نو په امارت کې ډېر ښایسته ښایسته مشران شته، ډېر ښه مراد یې زموږ، مګر خو دغه اوضو والا چې دي دغه نه دي برابر، اکثره نه دي برابر، لږه برابر دي خو اکثره نه دي برابر.
د ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړو مجاهدینو ته مې دا درخواست دی چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاته دي، د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هغه کسان دي چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي وه. کومې پیسې چې ورسره وي ټوله یې پر دواو یا اپریشن باندې لګولې دي. د وګړو زیاته برخه یې ښځې یا بوډا سپین ږیري دي. هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده. نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې وه ټوله لګېدلې دي، خلاصې شوې دي. اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو له والد څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي، خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي. د شپې له خوا څخه یخ هم زیات وي، نه هوټل شته، نه داسې ځای پیدا کیږي. نو ټوله خلک د زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې مسافرو لارې ته متوجه سي، جدي پاملرنه ورته وکړي. مننه، خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو هردن ته سلامونه وایم. هیله مې دا ده چې جوړ به وایي. زه عصمت الله د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه، زه په روغتیایي مرکز کې ګارد یم. تیر کال چې حکومت لاړی، امارت راغی، په دغه منځ کې سرطان اسد سمبله د دغو درو میاشتو معاشات موږ ته نه دي راکړل شوي. یوازې موږ ته نه، ځکه چې د هلمند ټولو پرسونل ټول روغتیایي مرکزو ته نه دي ورکړي. نو هیله مې دا ده چې موږ ته دغه معاشات راکړي، که سیستمې د خواهي، که د موسسې د خواهي، که د هرې خواهي. خو ځینې اوازې لا هم داسې راځي چې یوازې هلمند نه دي اخیستي، نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي. یوازې دا نه چې موږ ته د درو میاشتو مکمل معاش راکړي. اقلن هغه مصرف چې زموږ سوی دی د تیلو څه، یا بل یو لیټر تیل په 220 کلدارې موږ په هغه وخت کې ورچول، یا موټر ګاډ یا موټر هر شي چې وه. خو اقلن باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي. خو اس دوی یوه سیتمه یې درکوي، بل وایي موسسه یې درکوي، او ځینې خلک بیا وایي چې یا نورو ولایتو اخیستي دي، یوازې هلمند پاتې دی.
السلام علیکم. سید الله مسافر دی پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ټیم بلوچستان ولایت مسلم باغ کې یم. زه د رادیو همکارانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ وي. د مال امارت اسلامي نه مشرتابه محترم والي صاحب چې دا غوښتنه ده چې د موږ سرحدي ولسوالۍ تر وو ته دې پاملرنه وکړي. د موږ په اډر له ډېرو ستونزو سره مخ ته، پاکستان خو مسافر ډیر سخت ځوریږي، اول کې بلکې هلته رسدګي نشته، د ټلیفانه شبکې نشته، ډاکټران یو شی هم نشته. د موږ ولسوالۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته شوې ده، نه په دغو امارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته شوې ده، نه شی شته. نو ازادي راډیو همکارانو چې دا غوښتنه سیمه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو، ټول تزمین سلامونه او احترام باد سلام نه. دلته په مشرقي زون کې ډیر زیات مشکلات دي، خلکو جوړ کړی دي او د حد نه سیوا او جنجالونه جوړ کړی دي. نه سیمه سب پرې دي او نه عسکر پرې دي او نه دغه نظام سره چا کار کړی را خلک کړی دي. دوه میاشتې کېږي مونږ د پولیسو سیمه سب او د کورونو نه باري، او زموږ ورونه نیسي، زموږ په سر کې زموږ بچیان نیسي، او د نن نه خودل په دغه باندې چې مشکل موږ ته جوړیږي. نو تیر نظام سے منصب بھی گڑبڑ نہیں دی خبروں سے پچیرا گام کے دو کمانڈو سے منصب ہو جلو یو ہفتہ مخ کے نرنگ ولسوالی کے دو نور کسان وجلی بس پہ یو نم پہ بل نم بانی راکسی شروع کری دی میڈیا تا سوگ لاس رسی نہ لدی او دا غسفون زدن مضمون دا پیغام دا تاسو چا ته دا چا ته یونیسیف یا چا ته ورسوئ چې زموږ د غم سرنوشت غم وکړي، یو غټه ستونزه کې موږ ګیري او بس یو جنجال کې راګیر کړي.
السلام علیکم. زه اجمل د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې یم. ما د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې مانا زموږ غږ تر لوړپوړو طالب چارواکو پسې ورسوي. زموږ خوا ته د اتصالات ښه ډېرې کمزوري کار کوي وروره، چې دغه انتنانه کې غښتلې کې. نو دا زموږ هیله ده چې تر لوړپوړو چارواکو پسې دا ورسي، او بل بیې ډېرې ګرانې دي دا انټرنیټ ته، چې دا بیې یعنی کې ارزانه کې.
السلام علیکم. څنګه شاید بخیر. زه سید احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یو خدا نسته، واتس اپ ډیر کمزوری دی، ډیر مصرف هم کوي. نو یو خدا د طالبان د ملور مشران څخه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته یو درې خدای راي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي رادیو قدرمنو همکارانو سلامونه. بعد له سلامه زه متیو الله عابد د غزني ولایت جاندړ ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. زما له امارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تېر واریم په غزني په اندړو کې ډېر سیلابونه راووتل، او ډېرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ډېرو خلکو ته واړول.
نو د امارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار یعنې چې جلګي ورته وایي دلته تقریبا هغه ډېرو خلکو دغه کړې ده لاندې کړې ده یعنې بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده نو په دې خاطر باندې تېر وار هم ډېره خلکو ورته مشکلات پېښ شو ډېرو خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو نو له دې چې مې دغه هیله ده چې دغه دې راووځي او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي او دغه خلکو ته ورته وایي چې دا لارې خلاص کړي دا د بیا اوبو مسیر خلاص شي نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد گولین غزنی مرکز نے تاسو ته پیغام پریږدم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه کوم. ولادی شکریاست. په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو بې بيخي اسمان سره خبرې کوي. مرکزی دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوي چې دغه یو څه قدر ارزانه کړي. هغه بیکار زغال اوس په څوارلزره اووه سوه افغانۍ باندې سوي دي. نورې نهنه زره شل زره یوې زره روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خو دا ده چې زه د زابل ولایت د شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سرحدي ولسوالۍ کې بادینیو د زنجیر بارډر له تیرې وې اونۍ راهیسې بند دی. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه بدرنه سهیله کوو چې زموږ غږ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسی. دا یو شریف در په دره کوم دی وی وی خواتم د کرشی وی خواتم بلې خواتم. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي د زابل د یولس ولسوالیو د مرکز او د ټول بلوچستان دا غوښتنه ده ځکه دا ډېر لنډ بارډر دی چې څلور نیم سوه کیلومتره تر ټولو بارډرانو لنډ اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. د دامرستو پر برابر مې ورور یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته هم نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل شوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلي خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرح او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي. واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغه خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضې هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې چې کېږي دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جوماتو کې بدی وي جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول د وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش دا ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بندې سي. ډېر سخت په ساعتونه جنجالي کور په کورې بدی را روانه کړې ده، را جوړه کړې، ټول د وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې وي. دقت وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تېرېدو ده خلک د ولکې نه مړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن. دولت دسې که دولت دی جوړې باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی چې نظام جوړي. فوجان خو ویښته ویښته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، زکه جی ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پورا کیږي. دا سر رقم دولت ده، ولیاز د خدای دوله کې نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسؤلانو تر غوګونو ور رسیدلی وي. په دې پیغامونو کې تاسو واوریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي، خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي، او ویل کېږي چې زیاته برخه یې تر خیمو لاندې اوسي. په هرات کې مو د بې ځای شوو یو استازی محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو 8 میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، او وایي چې کډوال دغلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ښاغلي محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
کاراب دا ولایت دی، دا بادغست ولایت دی، دا غور دا ولایت دی. اکثریت دا خوشحالی په خاطر باندې راغلي چې دا خلک مالدار وو، کوچي کسان وو. دا دې و چې که دا خوشحالي چې خپل مالداري د لاسه څخه ورکړې، نو بالا دغسې که د 50 در ولایت د یاره تر ولایت خپل مالداري د لاسه څخه ورکړې، اوبه باندې ورکه شوې، نو بالا اقتصادي مشکل پر سر باندې واخیسته د هرات ولایت ته ځان راورسوي.
او دلته دغه کوم کسان چې په دې هرات کې اوسي دا بې ځای شوي شمېر یې څومره ده؟
په دې ځای کې مدنسان مخکې ډېر وده تقریبا د 3,500 کورو پر شاوخوا دا د سودایي په جادو کې اوسېږي، او تقریبا د کازستان په دشت کې د 4,000 پانونه اوسېږي، او 4,500 کوره په شارک سبز او ریګریشن کې اوسېږي.
یعنی مجموع کې همدالس 2,000 کورنۍ کېږي، البته ممکن د تعداد شمېر شاید 10,000 ته ورسېږي. کومې عمده ستونزې ګالي دغه بې ځایه شوي کسان؟
دغه کسان چې موږ په جریان کې یو، او دغه کسان اکثریت د اقتصادي مشکل سره مخ دي، او د دې ژمي په رارسېدو سره داسې کسان ولیدل. 15 کسان هغه ورځ ما سره وله ورلو، کوندې کور څنګه کښېنستو، یو دوه ماشومان یې درلودل، همې خوشکیه په بازار کې رانیولې وو، اوبه یې ور اچولې وې، میده کړې وه. بیا دا یو نیم کلن دوه کلن ماشومانو ته په کالچیزه ورکول چې د داسې اندازې سره خلک مخ شوي.
خ او دلته تاسو وای چې د جمی پر رسیدو د غستونز زیات دي اقتصادي ستونزې خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا او ټول افغانانو سره لاس وګریوان دي دغه د جمی سړه هوا هم یو ستونز ده دغه بې ځای شوی چې په هرات کې دي او شاوخوا 2000 کورنۍ کې یا 1000 کورنۍ دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري او کنه ځینې ستا چې تر خیمو لاندې ژوند کوي
انجینر صاحب دو کال مخکې د ریګیشن د شارک قصاص په سیمو کې د ایم آر سی د دفتر د خوا څخه یو څه تیران او لرګي ورکول شو چې هغو ځان ته کوټې جوړې کړې دي او پاتې سوله د کازستان د بس ماجر او د شهیدایي د جادو ماجر دوی مطلقه مې چاردیوالي ګټه جوړه کړې یو لرګی پر ایښې دي دا کم ټاټونه چې په بازار کې خرڅېږي دغه یو ټاټه باندې کش کړی دي بس رسۍ پسې تړلې دي که ژمی دي او که منی دي په دغه کې ژوند کوي بېخي د سخت مشکلاتو سره مخ
نو دلته خو بیلابیل موسسې هم په افغانستان کې دا مال په فعالیت بوختې دي مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته دغه موسسې څومره درغلي تاسو پوښتنې کړې ده
مطلق راغلي وو مدین صاحب مؤسسات ته مراجعه کړې ده ډبلیو ټي دفتر ته مراجعه کړې ده د وچا دفتر ته مراجعه کړې ده ډبلیو ټي اتم میاشت مخکې په اټو کورو باندې یو بوجي وړو مشر راکړې دي چې په کاسو باندې سره ویشلې دي وروسته درجې د دې خلکو سره کومک نه دی شوی دا 15 ورځې کېږي چې زموږ الیزه دغه روانې دي والي صاحب ته ورکړې دي د والي صاحب ځینې مؤمر اخیستی دی پر رئیس صاحب د مجرینو دغه لاس وګرېواد موږ ورته ویلي دي چې او د کولای د خلکو هم فکر د لوږې د مړه کړو نو تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکړل شوی
خا یعنی په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی هغه هم یو بوجی وړه څو کورنیو ته ورکول سوي همداسې ده کنه
یو بوجی وړه په سرعت سره درته ویلای سم چې ټوله امارت په خبر دی دغه مربوطه مؤسسه په خبره ده په اتو کورو باندې موږ یو بوجی وړه وشل ده
خا چې ممکن یو من هم نه وي رسیدلی نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون دغه نور بې ځایه شوي کسان دومره ستونزې ګالي ولې خپلو سیمو ته بیرته نه ستنېږي مثلا د بادغیس کډوال د لاړ سي بادغیس ته تاسو فاریاب ته لاړ سئ ممکن ستونزې مو حل شي هلته ځمکې ولرئ او د غور بې ځایه شوی د لاړ سي بیرته غور ته
مصاحبه کړې ده د یونیسف ادارې مسؤول په نامه د انجینیر صاحب اعظمي راغلی دی درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري ځمکې لري هغه خراب شوي دي د لاسه ورکړي دي تاسو دغه کورنۍ واخلئ او دته کړئ چې هغه وطن ته ولاړ شي نن بعده پر موږ ژمی را روان دی متباچي کسان موږ دلته هغسې کسان لرو چې دای په ټول افغانستان کې ملک نه لري یعنې کورچي کسان وو ځای نه لري دې خلکو ځینې موږ غوښتنه وکړه په یو ولایت کې دولتونو ته کوي ورته انتخاب کوي یا یې په ویارات کې ورته انتخاب کوي کوم ځای چې ستا خوښ دی دولتي ځکه او دغه د زمینه خلکو ته انتخاب کوي هغه ځای ته ور انتقال کوي او هغه کسان چې داوطلبه باریږي خپل وطن ته کډه کېږي د دې اکمالاتو کوي د درې میاشتو مخکې موږ اطلاع ورکړې ده دا د دغه تاریخ پورې موږ ته د ادارې د خوا څخه مثبت جواب نه دی راکول شوی چې یا هو یا نه راغلی دی نظارت یې کړی رجستر یې کړی دی اما انتخاب
او دغه کوچی خلک چې دي کوچان دوی ولې مثلا نورو ولایتو ته نه ځي دې لپاره چې ستونزو ته یې ښه رسېدګي وشي او که نه فکر کوئ چې همدا هرات ورته ښه ده همدې لپاره انتخاب کړی ده
دا څلور دېرش ولایتو چې د افغانستان د خلکو اکثریت چې اوس د فاریاب د غور د بادغیس د ولایت ته ویارات ته راغلي دي نو چې هغه ولایت ته ولاړ شي هلته هم ځای نه لري اوله خو یو پنځه میږې درلودې خپل ژوند یې کوئ هلته دا دوی د چا په څنګ کې واړي اوس خو لا دلته راغلي دي یو دوه کاله یا درې کاله کېږي پر یو ځای باندې ژوند کوي چې هغه هم د سخت اقتصاد سره مخ دی که فاریاب ته ولاړ شي هم هغه هلته ځای نه لري که بادغیس ته ولاړ شي هم ځای نه لري که غور ته ولاړ شي هم هلته د اوسېدلو ځای نه لري مجبور دی چې بیا د ولایت د دروازې مخ ته
خا بس او اوس دغه ستاسو غږ که مثلا نړیوالې موسسې اوري یا د موسسو مسؤولین یې اوري او یا یې هم د طالبانو چارواکي اوري څه غواړئ ترې د یو کډوال په توګه یا د کډوالو یا د بې ځایه شوو د یو استازي په توګه له دوی نه څه غوښتنې لرئ
ما یوازنۍ په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسؤولینو څخه د وزیر صاحب د مهاجرینو څخه غوښتنه دا ده چې د هرات په ولایت پر رئیس صاحب د مهاجرین باندې د غږ وکړي چې ته د ټوله هرات په ولایت کې درې مشهور ساحې د بې ځایه شوو کسانو لرې او دغه کسانو ته مایا رسیدګي نه کوي نور ریاستونه رسیدګي نه کوي ځکه چې هغه د ښاروالۍ د اقتصاد د هغه مربوط دي د زراعت مربوط دي دغه درې ساحې چې د مهاجر په نامه باندې ستا په ولایت کې اوسېږي رئیس صاحب ته د دغو په حالاتو ولې ځان نه خبره ته د دغه ساحو ته ولې نه ورغلی، د دغه مشکلات تا ولې نه دي غوښباسلی. زموږ ارزو دا ده چې ژر تر ژره د آیت کریمې سره د زموږ د خلکو سره د نږدې وویني، زموږ مشکلاتونه دې وویني، زموږ ستونزې دې وویني، چې د ورا د ولایت په ښه د پناوي کې کومکونه کېږي، په ولسوالۍ کې کومکونه کېږي، حتی د دې ورئیس څوک، د دې ورئیس سره څوک کومک وکړي، د دې دفتر څوک وي. امارت اسلامي څخه موږ دا غوښتنه ده چې د دې خلکو په حالاتو ځان خبر کړي، او د بشر دوستانه مؤسساتو څخه موږ دا هیله ده چې راشي د خلکو په حالاتو باندې ځان خبر کړي. دا غریبانان در بدره سخت ژمی باندې را روان دي، دغه اوس په دې وکړه هغسې سخت ټوخی شروع دی چې هر کور ته ورسې
په هرات کې د بې ځایه شوو یو استازی محمد نسیم و چې له ازادۍ راډیو سره غږېد.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روحان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.